شدن افغانستان رو ترک کنن.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو موږ کله ازادي رادیو نه اوري په مو کې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پر خزو او جنونو د روانو محدودیتونو په بعد په باب اندېښنه خوده ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د خزو او جنونو پر حقونو په پرلپسې ډول اتیرای کیږي. د هغه په لیکنه سکل نورو شاتګون دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه به برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال لیکلي چې نه تسلیمیږي او په اسلام کې د افغان خزو او جنونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځیدونکی دی. طالبانو په خپل څه کم درې نیم کال واکمنۍ کې پر خزو او جنونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. جنونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوې او طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د خزو جنونو زده کړې منع کړي. طالبانو خزه په ډیری دولتي او نن ټولو نا دولتي ادارو کې لکار کول هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د سخت واورې د ورېدلو لامل لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه موضوع نن یک شنبه پر خپل اکسپان یا خوانی ټویټر کې لیکلی دی. نو موړي تیر شپه په خپل اکسپان کې په یو بل پوسټ کې ویلي وو چې د جنوبي سالنګ په ځینو سیمو کې د واورې زیاتوالی د 2 متر او 1.5 سانتي متر او په شمالي سالنګ کې نږدې 3 مترو ته رسیدي. هغه له مسافرو موټر چلوونکو وغوښتل چې لازمی سپارښتنې په پام کې ونیسي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتګ پر مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري. د ملګرو ملتونو د ماشومان او وچی صندوق یا یونیسف وایي چې په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل اکسپانډ په خوني ټویټر کې دا خبر ورکړې چې خدای سرګندن نه کړه چې په دغو ماشومان کې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان او د هغوی پالنه کوونکو ته د چاودیدونکو توګو د خطرونو په اړه خونه کړي چې پکې د هغوی د پیژندلو مخنیوي او راپور ورکولو سرنګوالي هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماین پاکي او شمیر بنسټونو په دې برخه کې د بودیجې کمښت په پروان کال کې له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو د چاودنو لامل د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسیه د یکشنبه په ورځ د جنوري په 15مه ویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې وشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ویډیوګانې پر روس توف سیمه کې لری چاودنې ښکاروي. د روسیه دفاعي وزارت ویلي هوایي دفاعي سیستم یې د تیرې شپې په ترڅ کې یو شپږ اوکراینی بي پيلوټ الوتکې وشتې چې ډيري د اوکراین پولې ته په څیرمه سیمو کې وشتل شوې دي. د روسیه د ملکی هوایي چلند ادارې روز او ویتاسیا ویلي یو ویان ویلي چې څلور هوایي ډګرونه د یک شنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ټرافیک وځنډه او لک تر لږه اتل وتکې لاره بدلولو تاړ شوې دي. د روستوف سیمې د سیمه ایز والی یوری سلیوسار په وینا د تاگان روک په بندري خر او شاوخوا سیمو کې د بي پيلوټ الوتکو د لویدلو لامل ملکی خلکو ته زیان اوښتې دي. مسکو او کیف په نږدې درې کلنه جګړې کې نږدې هر ورځ د بي پيلوټ الوتکو بریدونو تبادله کړې ده چې د جګړې له لومړۍ کرښې لري ملکی سیمو ته زیان اړولای دی. قدر من اوریدون کو ز فرشتہ صحاک د دې خبری ټول کې پوړاندې کولو کې ستاسو هر کله کوم. د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې یو ځل بیا د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په پلاس افغان کډوال نیول شوی دی.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شری گرفتار کړي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
د دې تر څنګ دا راپور به هم اوري چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي ملګري ملتونه باید افغان میرمنو له حقونو څخه پرته له کوم قید او شرطه دفاع وکړي.
موږ هم الحمدلله مسلمانان یو، هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام را کړی دي. اسلام پس ته ډېر حقوق ورکړی دي چې لډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي.
وړاندې په خبرونه کې بهرنی راپور هم شته را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
موږ خبري ټولګه ته بیا هم خرغلی پایل کو پر راپورونو د پاکستان په پلازمین اسلام آباد د دغه هیواد امنیتی ځواکونو په تیر څلورو ورځو کې تر 200 پورې ډیر افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ادا کوي چې یوازې نن تر 50 تنو پورې افغان کډوال نیول شوی دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمیر نیونو دغه شمیرې په نیونو باندې څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشه او شمیر افغانان وایي ان یو شمیر هغه افغانان هم نیول شوی دي چې قانوني اسناد درلودل. په دې اړه د حدیث پردیس راپورت خوښی.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتي ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. که څه هم په دې اړه کره شمیرې نشته چې پاکستانی امنیتي ځواکونو څومره افغان کډوال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په تیرو څلورو ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زما د معلوماتو لمخې نه څومره زما معلومات لرمه، د 13-15 ورځو کې تر تقریبا په حدود 180-200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوی دي، او نن ورځ څومره زما معلومات لرم تقریبا 40-50 نفره نن ورځ گرفتار شوی دي، او نن تقریبا یو لګزره مختلف وزکته بعضی جوړ کې دغه زنانه هم نیول شوی دي او بول شوی دي.
خود پاکستان کوم ادارې د دیش می نیونو پاړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي رادیو ته وویل:
اسلام آباد کې اوسېګم، د نوی کار شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړی دي. کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، کچا سره اسناد وی او کنه نه نیسي، دوی ځان سره به تانه ته ډیر بد چلان د وضعیت کوي. آن چې ماشومان او خزي هم په زور رکاږي او موټرو ته خېجوي تانو ته به او ټول چلوالي پیسې ته د خلکو څخه پیسې اخلي او دې چا خبرې ته غوږ نه دی. لوی ظلم روان کړه دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډیر شمیر پاکستانی ځواکونه تر سترګو کیږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پاکستانی ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستانی ځواکونه نیولای د پولیسو له تانې د وی لنډ ویډیو په خبرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ ووري.
مخ هم داوس د پولیسو په تانه کې یو زموږ په بلاک کې چې څومره افغانانو ټول دلته راوستل، دا په اسلام آباد کې د افغان کډوال وضعیت دی. موږ په خپلې ګنا نه پوهیږو چې په افغانستان کې هم له کړه وډه کې ژوند تیرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. که افغانستان ته مو ولي کې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو، زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال بل وضعیت خبر شي.
تمام کسایی که ویډیو مرته تماشا میکنه خواهش میکنم که ویډیو ها را دست به دست کنن تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
د پاکستان د ملي اسمبلی پوخانی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسناد سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوریت ګوند د اسلام آباد د څنګه مشر منصور محسود په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شری گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم کوم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزا لري نو هغه د خوش کړل شي او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور سستونز لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ویل ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د ویلامې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې دغه ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستانی ځواکونو لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دی. د ښځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړی دی. دغه بنسټونو په خپل لیک کې رسنیو ته لیږلی دغه شان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته مخه ونیول شي. د یادونې ده چې د پاکستان د پلازمېنې افغان میشتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2040 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی و چې د 2040 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږه کلاس ازادي رادیو نوري ورز بشو د خبرونه بل راپورته. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې ملګری ملتونه باید افغان مېرمنو له حقونو څخه پرته له کوم قید او شرط نه دفاع وکړي. خو یو شمیر افغان نجونې او خزي بیا وایي چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د خپل حقونو غوښتونکي دي. په همدې اړه د سنا ککر راپور ته بوښک شو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالۍ څرګندونو ته د افغان مېرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی یې له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو لودوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید ووایم چې په افغانستان کې بشری حقوقونه او د میرمنو آزادی د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د ورستیو څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول ووایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقو پر وړاندې ترسره نسی.
جمعیت افغانستان قرار بگیره.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد د څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه له کوم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې او نجونې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستي دي. له زده کړو بې برخې او انجلۍ هریواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد له ملاتړ څخه په ارکلي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام ښځه د نارینه تر څنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړي پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړي دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړي دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس خوځښت د یک شنبه په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هرکلی سره ویلي: موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لړ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بیلابیلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په هم خرغلی ازادي راډیو او ری تاسو کول شئ زمونږه دار او پور نو ورته نور پور نه زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولئ. ور به شو د خبرونه بل راپور ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نن یو شمیر کارګران بهر کې د کال لپاره د ویزو له مشکل سره مخ دي. د طالبان حکومت ورته د سنتیو برابرولو په اړه د همغږي ناشته کړې ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د دوی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو په ګډون لزینو نورو ادارو په پینځه اړخیزه ناسته کې پر دې پریکړه شوې چې بهر ته له قانوني لارو د افغان ماهرو کاریګرو د استولو په دې اړه نورو مسایلو لپاره هوکړلیک جوړ کړي. په همدې اړه به فیروزی عزیزی راپور ته وښ شو.
داس خای چې پینځل اسکول اندازام متر کړی دی شپږ اسکول اوس خو زکه به کورای چې خدل ته کاروبار نشته مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکو خو غول و چې پینځل اسکول ای دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړای وای اوس په هیواد کې دننه او وسکار دی ځکه خبره د ویزه ستونزې لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
خدل ته کاروبار نشته کورنې سندر پسې دي نو اوس د واجنه به کورای سره نو سی ویزه نه خلصيږي ویزه باندې ریزیسټنس ډېری دي کنه ځکه چې هوی څو غان شي تلارته وه هوا ته نشي تلای. دولت نه موږ ختنه دا ودو چې موږ ته د یو کور زمينه دلته برابر کړي یا د بهر هوا دوسر واغږي چې موږ ته ویزه ترتیب جوړ کړي چې یا بهر مزدوري وکړي یا په کلی کې وطن کې نه نه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا وکاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړای ازادي رادیو ته وویل
مهارت لرم مانا په ساختماني کار کې مهارت ولې چې موږ د ساختماني پروژې کوم کار کول مانا برابر دوه دا شوی نه کړای شو مانا اوس فعال حال د دوه کال کې برې کال چې موږ په کار اوس په ځم نظام ختم ده دل تر غلی اوس په ځم نه پیدا کیږي افغانان تکل ویزا ور کوي وا تکل متر کړای دلته او مدینه منوره کې تقریبا جوړه دغه اما راتره غلی د مونږ یو ورو یو ور په کارونه د کړې بیکار یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه پنځه اړخیزه ناسته کړې تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. د وزارت څخه کړي چې په دې ناسته کې په دې پریکړه شوی چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیک بهیر ته ګړندی کولو هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازم اسانتیاو درمست کولو او هغوی له خپل حقونو څخه د خبرولو لپاره یو پنځه اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي تر څو پټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه تر سره کړی. د طالبانو حکومت به هرته د افغان کارګرانو د لیک په اړه د اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکاری لامل له ناقانونو لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک ډیر سوای دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 200 افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه مخ کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوند نورو ادارو چوکاټ کې د قانوني پروسی لارې به هر کال کبو 5000 افغان کارګران یا د هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې د چتر دی وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 23 په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې به هر تبه د افغان ماهر کارګرانو د لیک زمينه برابر کړي خو دا چاره تر اوسه عملي سوي نه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریه د بهرنۍ او چارو وزیر زوهې تتللی دی. د قطر یو چارواکي رويټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی دی د یک شنبه په ورځ د سوریه د بهرنۍ او چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې دغه هیواد نویو واکمنانو ټاکلی دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وګوري. په دې اړه به نور جزئیات له حسین احمد زئی واورو.
راکل شوې ده چې د سوریې د بارنې چار وزیر په دوه کې د قطر له صدر اعظم سره ویني. د قطر یو چارواکي ریټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بارنې چار وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه واد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ دوه تر رسیدلې او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به ویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د غپلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه واد د دفاع وزیر مرحف ابو قصری او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنۍ چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنۍ چارو د وزیر محمد الخلیفی په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنۍ د وزیر دوهم بهرنۍ سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته لاغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد خپل مخالفان له واک لرې کړ. تمکی چې الشیبانی په دیونه کې چې ویل کېږي د ثبات امنیت اقتصادي بیرغونه او د ځنګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده عرب امارات او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چاشنبه پورې سعودي عربستان ته خپل لمړنۍ بهرنۍ سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبري وکړي. د دسمبر پاتمه د بشر الاسد رژیم له نسکري دروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نوري ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیز حکومتونو ورورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه وړي کینول دي کڅم د یو وخت له القاعده ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلود. خو نن سبا په لویدیز کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لسخه لری کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د برخنا د پرچاوي په ډیریدو سره یو شمېر خلک در برخنا د نشټون په وخت کې د رڼا د برابرولو لپاره لبی لا بیلو لارو کار اخلي. د چکو ملاري په دې راپور کې ووري.
په افغانستان کې د ژمي په تیارو وګدو او سړو شپو کې د برخنا د نشټوالي لامل ګڼ شمېر کورنۍ له ستونزو سره مخ دي. خو کورنۍ د خپل کورونو د روښانه کولو لپاره کومې لارې چارې کاروي او آیا د لارې د برخنا بدیل کېدای شي او بسنه کوي؟ لکلونو راهیسې په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره خرونه ولایتونه د برېښنا له کمښت او نشټوالي سره مخ دي او له همدې امله هر کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د کابل د کوتل سرسیمې اوسیدونکي طوفان رهنورد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل کور د رڼا کولو لپاره ګاز کاروي.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه.
کله چې برېښنا نوی د ګازو یو کوچنی ډبه ده له هغې کار اخلو. له پاور بانک څخه هم استفاده کوو چې په سر یې یو څراغ وي. خدای یوازې د یوې کوټې لپاره وي، د نورو کوټو دهلیز یا حویلی لپاره نه استفاده کیږي. غواړم یو سولر واخلم خو کله مې چې بیا کړ لس یا یوولس زره افغانۍ یې بیا ده. خو که د ټلویزیون یا د موبایل چارج لپاره یې کار واخلو ډېرې پیسې کیږي.
استفاده کړیم به مې اندازه مصرف مې. اگر ما بخوایم ټلویزیون فعال کنیم چیزای دیگه از برق استفاده کنیم و رو نمیتونیم.
د کابل خریو بلوسیدون که محفوظ پر یاد ازادی راژیو تا باویل
تاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و
لبد مرغ په افغانستان کې برېښنا ډېره لګوي. په 24 ساعتونو کې مو و یا 8 ساعت برېښنا لرو او په زومي کې دا ستونزه ډېره وي. موږ لاسي چراغ او چارچي چراغونه کارو. خدای د برېښنا ځای نشي نیولای او ډېر وخت لپاره کار نه کوي.
ټولته زیات ر به وجود نه راو در از مدت پاسخو هم نه است.
د پلازمینی سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له دې ستونزې سره مخ دي. د خوست ولایت اوسیدونکو امین ګل سبا په دغه ولایت کې د برېښنا له پرچاوي څخه شکایت کوي او وایي چې د برېښنا د نشټوالي په صورت کې له للمري سیستم یا سولر څخه کار اخلي.
د برق په نه موجودیت کې بیا موږ په کور کې د سولر سیستم برابر کړی دی. دا یوازې د برق یعنې د کور د روښانولو لپاره ترې ګټه اخلو. سلجا او د نور کارونه موږ نشو کولی ځکه دومره ظرفیت نه لري. یعنې ظرفیت یې کم ده. یوازې چې څراغونه روښان کړي دې لپاره ګټه ترنه پورته کوو او بل د اوبو لپاره د اوبو پورته کولو لپاره هم ګټه ترنه اخیستی شو.
د بادغیس ولایت د مقر ولسوالی اوسیدونکي محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې هم خلک د بریښنا د نشټوالي پر مهال له بیلابیلو لارو کار اخلي.
رښتیا هم کله د ژمي موسم کې برق کې مشکل لازم بیا برق نه وي، نو د معمول د عادت سره سم بیا خلک څوک د جنریټر څخه کار اخلي، څوک د بیټرۍ سولر د بیټرۍ څخه کار اخلي، بیا په سولرو چاچی یا د ماشینانو چاچی، څوک یو قسم برقونه په بازار کې خرڅېږي چې هغه بیا چاچی، څوک د دې څخه کار اخلي، څوک د شمی څخه کار اخلي.
خو د کابل او ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې چې دغه د حل لارې په لنډه موده کې ګټورې ګڼي، خو وایي د دې ستونزې حل په بشپړه توګه د انرژي پایښت لرونکي او ارزانه د حل لارو ته اړتیا لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي د کنټرول په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت وپوښتو، خو ویاندې حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د 2024 کال د دسمبر 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالې دو سره پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې دغه حرارتي دستګاه په 105 میګاواټ انرژي تولید کړي او د نورو کورنیو او وارداتي سرچینو تر څنګ به هیوادوالو ته د برېښنا په رسولو کې اغېزمن وي. د افغانستان برېښنا شرکت ادا کوي په دې برخه کې له ډېرو هڅو سره توانېدلي چې د 13 کلونو په پرتله د برېښنا په پرچاوي کې د پام وړ کموالی راولي. خو یو شمیر خلک په ځانګړې توګه د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي ادا کوي چې ځینې وختونه دوی د ورځې یوازې 2 ساعته برېښنا لري.
بیا هم خبرونه ته خراغلی د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د وچکالۍ او اوبو د کمښت د ستونزو نه شکایت کوي.
د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو جګړو او وچکالۍ د دې سیمې ژوند سخت اغیزمن کړي چې اوس یې د اوبو د کمښت ستونزه لا پسې ډېره کړې ده. د سپین بولدک د ناوی سیمې اوسیدونکي محب الله وایي د چشاک پاکې اوبه نه لري او اړ دی چې له لیرې سیمو څخه غیر صحیح اوبه خپل کورونو ته راوړي. د هغه په وینا یوازې د ناوی په سیمه کې شاوخوا 45 کلی د چشاک د اوبو له کمښت سره مخ دي.
45 کلی د هر کلی تقریبا د 50 کور اندازا هر کلی داسې دي. نو موږ د اوبو د پاره برمیان نه لرو، اوبه په ریاړیان کې ده ایوانان باندې هغه د ډیر لري زاس راوړو د کورو د اوقات لپاره. علاقه اوس هر ټوله غرنی سادهختی د استقبال د علاقه ویني. نو بل زموږ هغه کاریزونه چې تقریبا 45 کاریز دي، په دې 45 کاریزونه کار نه دي کسوي، دا غره کم خرابه پراته دي. دا خلک د عوام د ساحه خلک هغه دونه وسته پک نه لري چې کاری کی.
په سپین بولدکی د وچکالی لامل د کرن یو مالداری وضعیت هم خراب شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي د کروندو لپاره اړینې اوبه نشته او د بارانونو د اوبو د ضایع کېدو مخنیوي لپاره چکډمونه باید جوړ شي. د دادخان او جمعګل په نومونو دوه اوسیدونکو وایي د سیمې کاریزونه خراب شوي او د شیلو اوبه هم نه مهارېږي چې له امله د کرنې لپاره اوبه نشته.
دغه زموږ ولس ډیر خوار وزار دی. دا زموږ علاقه وچه علاقه ده. دغه کاریزونه چې دي په دغه سهو کې دغه خرابه پراته دي. موږ د اوبو غټ کمی لرو. اني موږ د نړیوالو سره دغه د کومک غواړو چې مشته د اوبو ترتیبات برابر کړي.
د نور وطن کې خو نو وچکالی ده. دا کاریزونه په خو تقریبا 40 کاریز دي. دا کاریزونه بر څه مطلب اوبه کوي چې دا څه شلی وترل سي. دا کاریزونه ګر پاله کیږي وطن به پاله سي.
په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت مسولین وایي د دې ولسوالۍ د اوبو د ستونزې د حل لپاره ځینې اقدامات پیل کړي. د یادی ولسوالی ولسوال مولوی رحیم الله محمود بای په یاد ولسوالی کې څو کوچنی چکډمونه جوړ شوی دی او په راتلونکو کال کې د کڅی په نوم د ولوی بند جوړولو کار هم پیل کیږي.
په دې کې کوم کار نه د سوي ځکه دلته جنگونه ډیر زیات بولو. نو کوم خدمت د بیا رغونې دلته نه د سوي د سړکونو په اړه کې او د بندونو په اړه کې او د مکاتب او د کلینیکونو په اړه کې خدمت زیات نه د سوي. خو اوس الحمدلله په اوس وخت کې د امارت توجه ورته زیاته ده. لکه څونه چې د دې ولسوالۍ استحقاق ته حقداري ده دغه سید امارت توجه ورته زیاته ده.
سپین بولدک ولسوالۍ چې د کندهار شهر جنوب ختیځ ته په 110 کیلومتري کې پراته ده، ل ډیرو کلونو راهیسې د حکومتي پاملرنې له کمښت سره مخ ده. د دې ولسوالۍ ډېری خلک د کرنې او مالداری پر عایداتو متکی دي چې د وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي د کاریزونو پاکولو، د چکډمونو جوړولو او د لویو بندونو جوړولو غوښتنه لري تر څو د وچکالۍ اغېز راکم او د اوبو ستونزې حل شي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اې راپور زموږ قضاوت ستاسو.